سلور بجشوه. السلام علیکم. احمد شیبریم را سجیر رو در ایسات خبر رو نورنده کوم. کابل او قرغزستان د اقتصادي همکاري تړون لاسلیک کړ چې هدف یې د طالبانو په وینا د ګډې سوداګرۍ شورا جوړول، پانګونې ته وده ورکول او د افغانستان سوداګرو لپاره د بانکداري، ترانسپورت او ویزې اسانتیاوې لوړول دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نن اعلان وکړ چې د دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزي او د قرغزستان د اقتصاد او سوداګرۍ وزیر باکس صادقوف ترمنځ د اقتصادي او تجارتي همکاریو تړون لاسلیک شو. د دغه وزارت د بیان له مخې دواړو خواوو موافقه وکړه چې ګډه تجارتي شورا جوړه کړي، تجارتي مرکزونه ودان کړي او اقتصادي غونډې جوړې کړي چې په افغانستان کې د ګډې پانګونې پروژې تعقیب کړي. د قرغزستان د اقتصاد وزیر ژمنه وکړه چې افغان سوداګرو ته به د تجارتي ویزو صادرولو اسانتیاوې برابرې کړي او همدارنګه د دوه اړخیزې سوداګرۍ د ودې لپاره به بانکداري او ترانسپورتي اړیکې پراخ کړي. وروسته تر دې چې نږدې څلور کاله مخکې طالبانو کابل ونیو، نړیوال بندیزونه پرې لګېدلي دي چې له امله یې د افغانستان بانکداري سیستم اغېزمن شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا له زندانه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د لوړ پوړي غړي علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دغه سازمان پر ایکس پاڼه په اعلامیه کې ویلي چې علي وزیر د 2024 کال له اګست راهیسې چې یو کال کېږي په ناحقه بندي دی. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دی پرته له عادلانه محاکمې بندي دی او د ده د بند اوږدولو په خاطر دی دی په بېځایه تورونو تورن شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا علي وزیر مخکې له 2000 کال څخه تر 2023 کال پورې تر دوو کلونو زیاته موده په غیر قانوني توقیف کې تیره کړې ده. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د 2023 کال د اګست په 3مه نیولی و. هغه مهال پر نوموړي د موټر د ټکر او له پولیسو سره د نشتې تور پورې شوی و. وروسته محکمې ده ته په دغو قضیو کې ضمانت ورکړ، خو دی بیا هم د ازادېدو پر ځای له اسلام آباده راول پنډۍ، بیا د پنجاب په بېلابېلو زندانونو او وروسته د بلوچستان په حب کې بندي شو. علي وزیر د پاکستان پر امنیتي پالیسیو د سخت انتقاد لپاره پیژندل کېږي. هغه تور پورې کوي چې د پاکستان پوځ د ترهګرۍ د ختمولو پر ځای د وسلوالو د رامنځته کولو لامل شوی دی، خو د پاکستان پوځ او حکومت تل دا تور رد کړی او وایي د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې یې ډېره قرباني ورکړې ده. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن له خپلو اروپایي متحدینو سره د لیدو لپاره برلین ته تللی دی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې ټاکل شوی ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ په الاسکا کې د اوکران د جګړې په اړه غونډه وکړي. فرانس پرس اژانس برلین ته د اوکران د ولسمشر د سفر په اړه وی سرچینې وویل چې زلنسکی او د اروپایي ټولنې مشران به پر دې خبرې وکړي چې له ولسمشر ټرمپ سره ژر تر ژره وژغېږي او هغه قانع کړي چې د روسیې له ولسمشر سره د سرمشیزې په ترڅ کې د کیف ګټو ته درناوی وکړي. د 2015 کال نړیوال روبوټ کانفرنس چې 15 ورځې دوام وکړ د سیشنبې پورس په بیجنګ کې پای ته ورسید. په دې غونډه کې هم نوښتګرو برخه اخیستې وه، هم پانګوالو. له تیرې جمعې تر سیشنبې په سیمه کې د بیجنګ اقتصادي ټکنالوژیکي پراختیا کانفرنس د 2015 کال WRC د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د 200 روبوټ پلورونکو سوداګرو تولیدات وړاندې کړل. د صنعت له پلوه د کانفرنس شاوخوا 1.5 میلیارد یوان سودا وکړه.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه سلطان محمد سرواریم او د ځوان فکر دغه خبرونه مو چې د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي د ځوانانو نړیواله ورځ ته بیل کړی ده. هر کال د اگست په 12مه دغه ورځ لمانځل کیږي او سخ کال شوار دادی چې د دوامداري وده او پرمختګ لپاره د ځوانانو سیمه ایزې هلې ځلې د نړیوالو اهدافو په ترسره کولو کې د دوی ځانګړي رول څرګندوي او دا چې ځوان نجونې او هلکان په خپل خلاقیت، بصیرت او ژورو اجتماعي ارتباطاتو د وده او پرمختګ د نړیوالو اهدافو په ترسره کولو او د پالیسیو او تطبیق ترمنځ واټن کمولو کې اساسي رول لوبوي. خو سږ کال د ځوانانو نړیواله ورځ یو ځل بیا په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې د شپږم ټولګي د پاسه سلګونه زره نجونې له زده کړو او تحصیل محرومې دي. د ملګرو ملتونو ښوونیزې، علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او که بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیونو زیات نجونې به له زده کړو بې برخې شي. د ځوان فکر په دې خبرونه کې غواړو لګرانو میلمنو د دوه اساسي پوښتنو ځواب واورو چې ځوانان څنګه کولای شي د زده کړو په برخه کې یو بل ته لاس ورکړي، او له هېواده بهر ځوانان څنګه کولای شي په نویو ټولنو کې ځانونه تثبیت کړي. را سره میلمانه دي ډاکټر کمال سادات د افغانستان پخوانی نظام کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو مین، د بشري حقوقو فعال اغلی لیما انوري، محمد سمی محمد د ځوانانو د نړیوال ټولنې رئیس او د سولې سفیر، او د غراز خانولی عادل د بشري حقوقو فعال. خبرې به له اغلی انوري سره پیل کو. اغلی انوري، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی سره له مصروفیتونو او را سره په خبرونه کې برخه اخلي.
سلامونه اونې کې هلي ټول اوریدونکو ته او تاسو ته قدرمن کوربه صاحب، د بلنې لپاره ډیره مننه. زه ډیر خوشحالم چې د ځوانانو د ورځې په مناسبت تاسو په خبرونه کې ګډون لرم، او د ځوانانو د ظرفیتونو لوړولو او همدارنګه د انجینر تعلیم په اړه به خبرې وکړو. او دا کمال صاحب ته هم او بل محترم ملما ته هم سلامونه وړاندې کوم. مننه.
وعلیکم السلام. مخکې له دې چې بحث وغځو، ویل کیږي وای ځوان د خلاقیت منبع ده، د نوي فکر او د زور منبع ده، عاطفه یې ډیره جیا شوي او ډیره جوشانه وي. تاسو د ځوان څه تعریف کوئ؟ ځوان یعنی څوک یا ځوانه یعنی څوک؟
ډیره مننه ستاسو پوښتنه څخه. که د حقوقي تعریف په اساس باندې کوم چې کنوانسیونونه کې لیکل شوی دي، تلاغی له وګورو، خو هغه په اساس باندې هغه څوک چې یو مشخص سم چې در اتلس کال تر نه ویش کال پورې دی هغه ځوان بدل کیږي. ولی موږ تاسو بیا بل تعریف لرو د ځوان څخه. موږ ځوانان هغه کسان ته وایي چې دوی یوازې د سینی لحاظ نه، بلکې د فکر له لحاظ څخه، د تعهد له لحاظ څخه، او همدارنګه د دوی فرق هم شته چې دوی غواړي چې نوی پرمختګ ولري، یا ډیر دوی ښه داسې وغواړي چې یو نوی شیان ټولنه ته وړاندې کړي. د هغوی له وجه هم بیا موږ تعریف کولی شو. خلاص، موږ داسې ویلی شو چې ځوان هر هغه څوک دی که دوی غواړي چې په تعلیم برخه کې مهارتونه یا د کار فرصتونه برابر ول لپاره ټولنه ته کوم څه خدمات چې دوی وړاندې کوي، دا ځوانان دي. دوی همیشه دوی ته ویل کیږي چې دوی د هیواد راتلونکي، اما زه وایم چې یوازې د هیواد راتلونکي نسلونو لپاره دوی هلې ځلې نه کوي، بلکې هوتنۍ نسلونو لپاره هم دوی هلې ځلې کوي. او د یو هیواد ټول پرمختګ د دغه ځوانانو پر اوږو باندې دی. که هغه ځوانان ته هیواد دننه وي او که د هیواد نه بهر وي، چې د بهر څخه هم دوی کولی شي مرسته وکړي. نو فکر ځوان ډېر مهم دی تر سنی ځوان. اگر چې سنی ځوان قدرت بیا ډېر لري او تعهد بیا ډېر وي، جوش ډېر وي پکې، اما فکري ځوان هم موږ بیا لرو. ډېر کسان دي چې د فکر له لحاظ غواړي چې هر پرمختګ په هیواد کې وسي. مننه.
څنګه تمرد ورسره وي کنه په موجوده نورمونو او هنجارونو باندې د غروب مقابل کې درېدل، توغیان نوي شغختل، دا ورسره وي کنه ځوان سره یا باید وي کنه؟
دا یوازې ځوانان سره نه، دا د ټول انسانانو سره دی. الله تعالی کله چې انسانان پیدا کړ، حضرت بابا آدم علیه السلام په جنت کې ورته ویل سوي وو چې تاسو باید د دغه درخت څخه دغه میوه مخوري، ولی هغوی ویل زه باید دغه یو پلو وګورم، دا وخورم. یعنی د انسان د پیدایش سره سم دغه مبارزه، هڅه، دا شیان طبیعي طبیعتا په انسان کې پیدا شوی دی. نو ځوانان هم د دغه څخه بې برخه نه دي. ځوانان هم همیشه غواړي چې نوی شیان دی یو پلو ټرای وکړي، وګوري چې په دا نوی شیان کې کوم څه شیګنې سته پاره کې، او که چیرې دغه تمرد یا هڅه دوی ته چې دغه د منفي له لارې وویل سي، دوی بیا نور هم وایي چې یعنی موږ دا باید خو بیخي دا باید تغییر ورکړو. په مختلفو هیوادونو کې مختلف نظامونه هسته. د دغه نظامونو د شوالې لپاره دغه هیواد ځوانان او نور کسان چې تجربه لري دوی سره یو ځای سوي دي، پلانونه جوړ کړي او هغه پلانونه تطبیق کړي دي. نو زه فکر کوم چې ځوانان دې باید تمرد وکړي کله چې دوی ګوري چې جهان په کم لور روان دی او موږ څونه شاپاتې یو، نو دوی خو طبعا چې تمرد کوي.
مننه اغلی انوري. دا د پخ عمر خلک وایي سمیګیری وایي ځوانانو ته چې کوم نظر ورکې یا چې کوم تجربه ور سره شریکې کې اول وایي نه بیا فکر پکې کوي چې خوښه یې سوه منی در سره کنه کني نه منی دغه څه ده
ولا داسې نه ده ښه موږ خپل د مشران ته
اول نه وایي اول وایي چې نه بیا وروسته وایي چې ښه
خو داسې البته دي ساری هم سی هغه تحلیل کوي کوم سره تحلیل وسو د هغې نه وروسته به دوی ورته وایي چې ښه سمه ده یا نه. یعنی اوسنۍ ځوانان چې دي اوسنۍ ځوانان دوی همیشه دفتا بلې یا نه خیر درته نه وایي. دوی وایي تاسې موږ ته وخت راکړئ چې موږ وګورو د ده ټول اړخونه یې وڅېړو تا یا دغه کار چې تاسې وایي دغه زموږ په نفع ده که زموږ په ضرر دی. که چېرې زموږ په ضرر وي نو طبعا چې دوی وایي نه، اما کله چې تاسو تاسو دې ساری او پیدا کوي چې دا کار خو زموږ په نه کړه دی خیر ازین دا کار وکړو. افغانستان کې ځوانان همیشه مشران ته احترام درلودله په هر برنامه کې، که حتی په هر تصمیم په هر ځای کې چې په کار مکتب مسجد یعنی هر ځای کې نه مشران ته احترام خاص لري. اما مشکل به دا او د فاصله چې ایجاد شوی د مشرانو د ځوانانو ترمنځ دا او چې مشران ځوانانو باندې ډیر اعتبار نه کول. دی ویل چې دی ځوانان دي ساتل کیږي دی نه پایي مش پایي ځکه چې مش تجربه لري. بیا دا د پاره ځوانان ول چې یانو بلاده مشران نه منو پریږدي چې دی درسي ولر چې ځکه چې دی چې مش ته راکې دی خو کده سي کم دی څه کاری مش نه لري خاينه دې یو کوم مخفله شروع کو.
ډیره ډیره مننه سادات صاحب تراسو. سادات صاحب ډیره مننه چې موږ سره خبرونه کیاستي او موږ ته وخت راکړی دی.
ډیره مننه جناب استاد سرور تاسو ته موږ د ژوند پیغلو ملمنو ته ټول اوریدونکو ته ډیر ډیر سلام وایم ترنخت.
سادات صاحب تاسو د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو معین پاتې سوي یاستي، حتما لډیر ځوانانو سره راکړه ورکړه خبرې او باسنو درلودل، تاسو له ځوانانو نه څه تعریف لري؟
اصلا کې عموما کې کا رسمي تعارف دا وشي ځوانان هغه کسان د لمړی خدای چې ل پیدایښت نه تر وکلنې دولس کلنې پورې د ماشومانو تیرزي دولس کلنې نه تر اتلس کلنې پورې د تنکی ځوانان وي، اتلس کلنې نه پنځه دېرش کلنې پورې د غبیا په ځوانانو کې راځي. خو زموږ د افغانستان رسمي تعریف چې دا یا تر پنځه دېرش کلنې پورې چې وي هغه ځوانان وي، خو له دې څلوېښتو کلونو پورې دا هم ځنه ځوانان چې هغه ښه روغتیا ولري ښه فکر ولري هغه هم په ځوانانو کې راځي. هغه د خوشحال بابا خبره وایي چې که د زړه په محبت شي خوشحال ځوان دی، هسې په سپین وخته یې خلک زړوي. نو ځینې داسې کسان هم شته چې عمر یې ډېر وي یا د عمر یې کم وي، هغه ډېر قوي فکر لري، ملي فکر لري، د ولنټیر رضاکارانه فکر لري، د خپلې کورنۍ د ځان جوړونې د جامع ټولنې جوړونې په اړه فکر لري. نو بیا ځینې کسان هغې ته هم ځوانان وایي که نه. نو عموما کې رسمن د ملګرو ملتونو او د افغانستان د ځوانانو د پالیسۍ یا د اساسي قانون په چوکاټ کې چې ما تاسو ته تعریف وکړی دی، نو نور ځوانان بېلابېل فعالیتونه لري جناب سرور صاحب.
او دا خبره چې په موږ کې پښتو کې رواج ده چې وایي فلاني ځواني وکړه، فلانی ځوانمرد سړی ده، دا څنګه راغلی ده؟ یعنی د ځوان
دام ښه خبره ده،
د ځوان انوم له ځواني سره تړل سوی ده، تړل سوی دی.
بالکل همدا خبره ده. او ځنی کسان دي چې غار اختیا هم ځواني کوي، ځوان مرد کسان وي. مثال په هم به خبرونه کې به همدا مومن صاحب راواخلو، هم به خبرونه کې به د عادل صاحب راواخلو، هم به خبرونه کې به د لیما خور کې راواخلو. د دې د هغه کسان چې په افغانستان کې فعالیتونه وکړل د مېرمنو د حقونو لپاره، د ځوانانو د حقونو لپاره، د هغوی په کلونو کلونو مبارزه وکړې، هغوی ولنټیر کړل وکړل، هغوی په ولسوالیو ته کلو ته بنډو ته د سولې لپاره منډې تړلې وکړې، له هلمند نه تر کابل پورې لوڅې پښې راغلل. همداشان مخ به جمهور رئیس ته ودرېدل، ورته وویل چې جناب رئیس به جمهور د ځوانان دا حقونه لري، په دې اړه باید په هر وزارت کې په هر اداره کې ځوانانو ته کار پیدا شي. او همداشان د دې تر څنګ ځوانانو دا وکړه چې هغه تنکۍ جنکۍ وړې جنکۍ وړی ځوانې جلکې چې په بدو کې به ورکول کېدي د هغوی مخه یې ونیوله. هغه جینکۍ چې هغه د کلتور رواج د غلطو فرهنګونو له امله په کور ناستې وي، هغوی په کلونو کلونو جناب استاد سرور کمپاین وکړ، منډې وکړې، او جینکۍ پوهنتونونو مکتبونو ته تشویش کړې. کله چې ښه فکر توضیح شو، ښه فکر راغلو، او دلته بدلون راغی. همدلته په خپرونه کې ناست تاسو سره به دغه عادل
جناب سادات صاحب، مخیل دی چې دغه دو اساسي پښتنو جواب بیا هم لتا سنو واورو او نورو ګرانو میلمنونه. مومن صاحب ته ورسو، محمد سمی مومن چې د ځوانانو د نړیوالې ټولنې رئیس دی او د سولې سفیر هم دی. مومن صاحب، ملګری ملتونه وای ځوانان د نوښت او ابتکار منبع دي، ستاسو تعریف؟ بله، تاسو غږ نه لرم مومن صاحب.
آواز اوري؟ بله اورم.
وو وو وو، اوسم غږ صفا اورو، اوریدل کیږي؟ مهرباني وکړئ پوښتنه مو واخیسته.
او بخیر. سلام تاسو ته، محترم اوریدونکو ته، قدرمن سادات صاحب او انوری صاحب ته، نور میلمنو ته. د دې شاک چې نن د ځوانانو نړیواله ورځ ده، یوه ورځ ده چې موږ ټول ځوانانو ته قوت او ارزښ ورکوي. او بخښه کوم پوښتنه بیا تکرار کړئ چې مخکې مو وانخسته.
پوښتنه مې دا وه چې ملګري ملتونه وایي شعار یې دا ده چې د دوامدارې ودې او پرمختګ لپاره د ځوانانو سیمه ییزې هلې ځلې د نړیوالو اهدافو په ترسره کولو کې د دوی ځانګړی رول څرګندوي، او دا وایي چې ځوان نجونې او هلکان په خپل خلاقیت، بصیرت او ژورو اجتماعي ارتباطاتو په وده او پرمختګ کې مهم رول لري. یعنی ملګري ملتونه شعار یې دا دي چې ځوانان د خلاقیت او د نوښت یوه منبع ده. تعریف تقریبا داسې یو تعریف کړی دی. تاسو تعریف ځوان، تاسو ځوان څنګه تعریف وي؟ ځوان څوک دی؟
بدون د شک چې په نړیوال تعریف کې ډیر وخت ځوان هغه څوک ګڼل کیږي چې عمر یې تقریبا شاوخوا له 15 یا 30 کلونو پورې وي. بیا هم ځینې هیوادونه دا تر 10 او 15 پورې غځوي. خو په ژوره معنا بیا ځوان هغه څوک دی چې لا هم زده کړې غواړي وکړي، پرمختګ غواړي وکړي، او د ژوند د جوړولو په پړاو کې وي، انرژي ولري، خلاقیت ولري، او د بدلون غوښتنه ولري همیشه، او نور د خپل د هیواد لپاره، خپل د نورو ملګرو وګړو لپاره پلانونه او هیلې ځلې وکړي او هیلې ولري. یعنی کېدای شي چې څوک عمر کې 10 کلن وي، همالا هم فعال وي، زکر پسیکولوژي او نوښت غوښتن کې وي، دا هم د تحمل ځوان ویلی سو.
بله،
زما آواز لرئ؟
بله بله، ستاسو آواز لرو، مننه. اغلی لیمه انوری ته به راشو. په افغانستان کې تقریبا سلګونه زره نجونې له تعلیم محرومې سوي دي، او دا دریم کال دی، پرله پسې دریم کال دی. په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو تازه ریپورت خپور کړ، په هغه کې وویل چې په دغه تیرو د لیسو او د کانکور په امتحانو کې د نجونو او د ښځو اشتراک ته هیڅ اشاره نه ده شوې د برحاله حاکمانو لخوا. وضعیت ډیر ستونزمن دی. اغلی انوری، تاسو څه فکر لري چې ځوانان د تعلیم په برخه کې که بهر دی که دنن په هیواد کې دی، له یو بل سره څنګه مرسته کولی شي؟ اوس انټرنیټي سهولتونه شته، آنلاین کورسونه هم کېدای شي، خصوصا له هغو نجونو سره چې په افغانستان کې له درسه محرومې شوي دي. تاسو څه وړاندیز لرئ څنګه مرسته ورسره کولی شئ؟
ډېره مننه ستاسو پوښتنې څخه. دقیقا، کوم کسان چې د هیواد نه بهر دي، دوی یو څه ډېر پراخه لاسرسی لري منابع ته. مثلا دا تاسو خل اشاره ورته وکړ، آنلاین زده کړې. اوس دلته کوم کسان چې امریکا کې دي، اروپا کې دي، یا نور هیوادونه کې، دوی ډېر په اسانۍ توګه کولی شي 100 یا 200 خپل وخت څخه دا کوم ځوانان چې د هیواد دننه دي، دوی ته ورکړي او دوی سره کار وکړي. ډېر ابتدایي شیان، مثلا سرقم موږ کولی شو چې یو اکاونټ جوړ کړو، سرقم کولی شو ځینې وړیا کورسونه دي، هغه ته لاسرسی پیدا کړو، او هغه ولولو، هغه ترجمه یې کړو. یعنی د ځوانانو سره که چیرې ناسته وسي او هغوی څخه پوښتنه وسي چې تاسو په کوم برخه کې ډېر علاقه لري، د دوی دغه علاقې سره سم ډیر مختلف برنامه موږ جوړولی شو. دلته موږ امریکا کې یو دلته سو وړیا برنامه است، یو ته کورسرا او ته وایي څنګه د ګوګل لخوا دی او یو سرټیفیکټونه هم ورکول کیږي، بل د پنامه د الیسان ډاټ کام ده. دغه سو نورې دي چې فقط یوازې هلته باید اکاونټ جوړ شي او تقریبا تر 3000 ډیر وړیا کورسونه دي چې هغه کې څو لیکنه وکړي، پس لکه چې نوم لیکنه وکړي هغه بیا کولای شي چې هغه کورسونه وی وایي. هغه لپاره د نیو وخت دی چې های کوالټي انټرنیټ ته ضرورت نه وي، پرل دې لو انټرنیټ کې هم کار کوي. دا یو سمینار چې موږ کولای شو چې خپل ځوانان سره مرسته وکړو. بل برخه دا یي چې د ارواپوهنی په بخش کې نو سمه حالات خصوصا د جنل لپاره دې رستون څنګه ده، نو دې ته امید ورکول شي د سره خبرې وکړي چې حتما ان شاء الله به تغیرات راځي، دې به به مکتب ته ولاړ شي، به ته کار ته ولاړ شي، پنت نو ته درس ته ولاړ شي. انت اوس خود خبر یم از زمینه ها دون است چې دوی دغه د وړیا ذکرې زمینه برابر کړی ده، اما هغه دې نه دی بشي لږ دی چون امکانات دوی محدود ده. دینه سیکولوژي ټول تقریبا 2-3 میلیون جنې ته داخل نه برابر کړی، ولی حداقل کارم چې موږ کولای شو هغه باید حتما وکړو. سربیره پر دا نور مهمه دا ده چې ځوانان وه څه چې ولیکي، هر هغه څه چې د دې په ذره کې د په ذهن کې دغه دی ولیکي، بیا هغه موږ دلته کولای شو چورته لار پیدا کړو چې دغوري د کتابونه ولیکي، مقالات دي ډېر مهم علمي مقالات او اثر کوم دی وکړي چې هغه بیا نشر کړو. یعنی په دغه بخش کې به دلته موږ ډېر دي سره مرسته کولای شو.
ډېر مننه غلی انوري خانوالی عادل د بشري حقوقو فعال هم را سره دی. عادل صاحب یو جهان مننه چې موږ ته وخت راکړی او را سره یاست خبرونه کې.
علیکم سلام سرور صاحب، تاسو ته سلام، قدرمنو میلمانو ته، قدرمنو وزیر صاحب تمام ساده ته، او قدرمن خور او ورو ټولو ته سلامونه وړاندې مننه کوي موږ ته مو په خبرونه کې بلنه راکړي.
عادل صاحب، ما وویل چې سحکال د ځوانانو نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې سلګونه زرن جونې له شپږم صنف د پاسه تعلیم او تحصیل څخه محرومې شوې دي. ځوانان په دې برخه کې څه فکر کوي چې څنګه کولای شي له دوی سره خصوصا مرسته وکړي، یو بل سره مرسته وکړي په دې برخه کې؟
متاسفانه چې دغه ناورین چې په افغانستان کې په ځوان انجنونو باندې د مکتبونو او د پانتونونو دروازې تړلې، واقع دا دی چې دا له حده ډېر ستر مشکل دی، یعنی دا یو سیاسي مشکل دی. او په دغه برخه کې په تعلیمي برخه کې د ځوانانو له یو بل سره هلې ځلې دا بې اغېز او بې تاثیره نه دي، ولې د دغو تاثیر ډېر کم دی، ځکه ځوانان له یو محدود شمېر خلکو سره د تعلیم په برخه کې کومک کولای شي، مرسته ورسره کولای شي، یا د زده کړو زمینه ورته برابرولی شي. دا د دغه محروم انجنونو یو څلنه هم کېدای شي تشکیل نکړي. په همدې اساس زما به د دې تر څنګ چې دغه شیان کوم ډېر زیات ارزښت ورکوم چې ځوانان له یو بل سره مرسته وکړي، کومک ورسره وکړي، او په دغه ځوانانو کې چې ځوان انجنې دي چې هغه د تعلیم نه محروم دي، او یا نور ځوانان چې هغه تعلیم ته انګېزنه لري، دوی ته انګېزه ورکړي، دوی ته د هغه لارو په برابرولو کې مرسته وکړي چې دوی سره له دې څخه محروم دي، ولې بیا هم کولای شي په آنلاین ډول باندې په بهرنیو هیوادونو کې یا په ښوونځیو کې یا په پوهنتونونو کې داخلي وکړي، خپل زده کړې تکمیل کړي، او منتظر اوسېږي داسې یوې ورځې ته چې بیا بېرته داسې یو حالت راشي چې هیڅ انسان، هیڅ ځوان هلک او جنۍ له تعلیم نه محروم نه وي. همدغه زده کړې شروع کړي دي، همدې زده کړو نه په استفادې سره دوی بیا خپل وطن او خپل هیواد ته خدمت وړاندې کړي، خدمت وکړي. په عین حال کې زه فکر کوم ما اوس یو غټه مرسته دا ده چې دغه حالت کې بدلون لپاره ځوانان غږ وکړي، ځوانان مبارزه وکړي. متاسفانه باید ووایم چې تر ما پورې دغه خراب تغییر، دغه یو تور تغییر چې د ځوانانو په مخ د تعلیم دروازه بند شوې ده، دې په برخه کې ځوانانو متاسفانه چې ډیر پاتې راغلي په خاص ډول نارینه ځوانان یا د خپل خوند په وړاندې د خپل هیواد انجنونو په وړاندې له هغه ډیر پاتې راغلي انجنونو خو هته له کورم سره وتلې په ځنې پرې موارد کې ولیداسي الکان ځوانان د غوی په نسبت په اوس وخت کې په ځانګړي توګه په افغانستان کې ډیر فرصتونه لري، محدودیتونه په وړاندې کم دي. ولې متاسفانه چې موږ تاسو ګورو ځوان خپل ښوونځي ته روان دی خو خور یې له تعلیم نه محروم دی او دی دغه خور لپاره حد اقل کوم اقدام نه کوي. حد اقل هغه تر ټولو ټیټه کچه به دا وي چې هغه ته په یو ډول نه یو ډول په آنلاین ډول تعلیم زمینه برابره کړي. دنیا کې اوس پرمختګونه سوي دي، ځوان روان دی، نارینه ځوان روان دی پوهنتون ته ځي، ولې د لاندې بهانې سره عمل موافق دی یا خاموش ده چې حکومت حاکمه ډلې د په خور باندې پوهنتون بند کړی دی. ځوان چې ښه ځوان تکړه ځوان هغه دی چې هغه په عین وخت کې چې خپل ښوونځي او پوهنتون ته ځي په عین وخت کې د خپل خور حق ما ده چې سمه ده چې نظام د یوې په خور باندې د تعلیم بندیز لګولې. ولې دا دغه بندیز باید تایید نه کړي، دی په وړاندې باید بغاوت وکړي، دی په وړاندې باید ودرېږي، حداقل په خپل کور په خپل هغه محدوده ساحه کې چې دی قدرت لري خبرې چلیږي، یا حداقل ملي اقتصادي پلوه له مالي پلوه قدرت لري باید هغه ځای کې دوی تغییر راولي. زه فکر کوم چې دا ډېر ستر منفي تغییر دی چې په افغانستان کې راغلی دی. دا نه یوازې داسې یو غیر انساني کار دی، دا د دین سره هم په ټکر کې دی، هغه دین چې دغه پر اساس دوی دغه تعلیم منع کړی دی. موږ بیا وایم چې غټه خبره به په دې برخه کې زما د ځوان په هیڅ باندې مهمه خبره ده، یو له هر ځوان نه غواړم دا ووایي چې غږ اوچت کړي چې ظلم دی او ظلم دی او دغه ظلم نه منو، که د دین په نوم وي که د هر په نامه باندې وي، زما په خور د ما د هیواد په یو ښځه په میرمن باندې چې د مکتب او د پوهنتون دروازې ته رال کېږي، هغه د هر ادرس چې وي هغه ادرس زما لپاره مردود دی. دغه ناره باید غټه شي، دغه ناره باید همه شموله شي، دغه ناره باید له هر کوره پورته شي، دغه ناره باید له هر کلي پورته شي، دغه ناره باید هر جماعت مخې ته پورته شي، دغه ناره باید په نړۍ کې د نړۍ په کچه باندې ځوانان پورته کړي. ځکه یوازې ځوان دی چې دغه جرأت لري او دغه تغییر غواړي.
مننه عادل صاحب، ډېره ډېره مننه. سادات صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آنلاین مرستې د حضوري تدریس ځای نیولی شي دغه نجونو ته؟ ځینې کارپوهان وایي دغه آنلاین درسونه چې هر څومره وي بیا هم وایي د حضوري درس او د په صنف کې د محصل د حضور ځای وایي نشي نیولی.
ما آنلاین زده کړې هم کړې دي، حضوري یا ان پرسن چې څوک پکې حاضر عملا صنف کې پوهنتون کې وو ښوونځی کې هم هم کړې دي، خو را ډېر فرق کې کوي. حضوري زده کړې چې وي هغه ټول فکر مفکوره استاد د شاګرد د هغې درسونو ته وي، هغه آنلاین زده کړې کله کله داسې وي تر ډېره بریده پورې چې ډېر تمرکز په هغې زده کړو باندې نه کېږي، که نه دغه صنف چې دی استاد چې دی دغه نیخ په نیغه خپل تاثیرات لري چې استاد څه وایي، سترګې څه وایي، لسونه څه وایي، ماحول څنګه دی، نو دا خو تاثیرات لري. خو د اوس په نړۍ کې بیا د آنلاین زده کړو دپاره ځان ته قوانین جوړېږي، اصول جوړېږي چې څنګه دغه داسې یوه سیستم ته برابر کړي لکه حضوري زده کړې چې وي. لیکن په افغانستان کې هغه شانتي نه دی، خلک ورسره نه بلد دي. چا چې آنلاین سرټیفیکیټ یا ډیپلوم اخیستی وي هغې ته دومره ترجیح نه ورکوي لکه حضوري زده کړو کې چې ډیپلوم په سرټیفیکیټ زده کړې کړې وي. نو فرق لري، خو مهمه ده چې اوس مجبوری ده چې د افغانستان کې د غنجونې چې دي دوی دپاره آنلاین زده کړې موږ په کومو وسلو باندې برابرې کړو. خیر دی که په لویه کچه نه وي، مکتب نه شو جوړولی، هغه اوس خو په نړۍ کې د افغانان چې دي خورا ډېر دي، د هر کلي نه یا د هرې ولسوالۍ نه ولایت نه څو څو کسان دي، سل دوه سوه درې سوه کسان. که چېرې په خپل کلي کې هم ځنو کسانو ته کمپیوټرونه یا آنلاین زده کړو سیستم برابر کړي، هغه د داسې یوه حالت نه به وتلی لکه اوس چې په افغانستان کې کو د زده کړو په اړه کوم ظلم دی، کوم ستم دی، کوم غیر اسلامي کار روان دی، غیر شرعي کار روان دی. په هیڅ شریعت کې، په هیڅ مذهب کې، په د خپل د اسلام په سپېڅلي دین کې د دې خلاف کار خلاف روان دی دغه اوسني محترمین چې په زده کړو بندیز لګولی دی.
مونږ به آنلاین زده کړې وکړو، لیکن دا د ځوان مسؤلیت دی چې خپل قومي مشر ته کښېني، خپل سپینګیري ته کښېني چې کاکا بابا مشره منو چې ته د کوم مشر یې ملک یې، لیکن دغه داغ دا حق خوم په تا باندې د زما خورکۍ زما لورکۍ لري که نه چې په نیمایی کې مکتب پرېښودو پوهنتون یې پرېښودو، نن به نه انجینره وه، نن به ډاکټره وه، نن به پولیسه وه، نن به شیخ الحدیثه وه، نن به په بل ځای کې قضي وه. نو هدف دا دی چې موږ عموما کې د ځوانانو نه غوښتنه دا ده چې ځوانانو که په بل ځای کې مو وس نه رسېږي، که په ټول افغانستان کې تاسو زور نه رسېږي، د خپل کلي مشر ته خو کېنستای شي که نه؟ عجیبه خبره دی، عجیبه خبره دی. مخکې موږ دا خبرې کولې چې موږ د نجونو د مبارزې دپاره کار کوئ چې 15-18 کاله وړاندې خلکو ته به ویل چې ای وروره، تا ډیپلوم واخیسته، کور ته به لاړ شي، کور کې به همدا خور کوي، ستا دپاره مېلمستیا تیاره کړي، ملګري به روغواړې، هغه خور به د نغري کې ژاړي چې ولې وروره زه خو د همزولي وم، زه خو ستا نه کشره مشره وم، زه د مکتب ته ولې نه پرېږدې؟ د دغو نوړو کلتورونو دپاره موږ سخته مبارزه وکړه. اوس دلته بندیزونه راغلل، جناب سرور صاحب محترم په دغه کوم د زده کړو په اړه چې کوم بندیزونه اوس لګېدلي دي، دا نه په اسلام سره برابر دی، نه د افغانستان کلتور او اصولو سره برابر دی، نه د افغانستان د اوسنی ضرورت ته چې میرمن زده کړو ته ضرورت لري، نه دې سره برابر دی. نو په دې اساس مبارزه داسې نه کېږي چې کور کې کښېنه، موبایل کې کښېنه، رادیو تلویزیون کې خبرې وکړه. مبارزه قرباني غواړي. هغه سرساره ځوانان له هغو نه غوښتنه دا ده چې ازادي یو دا ازادي ده چې یو څوک هیواد نه وباسه، یو دا ازادي ده چې ته د اسلام په چوکاټ کې ازادي ولرې، قرآن زده کړې، ذکر زده کړې، بسم الله الرحمن الرحیم، هل یستوی الذی یعلمون والذین لا یعلمون، اقرا د اقرا د قرآن په لارښوره سره لاړ شئ.
سادات صاحب، تاسو د اطلاعاتو کلتور وزارت مرسیال پاتې شوي یاستئ، دا یو سیاسي مقام دی. پوښتنه ما دا تاسو نه چې دغه بندیز د بندیز تصمیم جزئیات څنګه و؟ ستاسو معلومات څه دي چې دا بندیز د چا لخوا تصمیم نیول شوی دی؟ ټول طالبان له دغه بندیز سره موافق نه دي، دا ښکاره خبره ده. حتی ځینې د طالبانو مشرانو څرګند مخالفت ښودلی چې بیا د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معینو عباس ستانکزی چې اوس په افغانستان کې نه دی خارج کړی.
بالکل، دا یو داسې رښتیا ده. هغه کسان چې هغوی په دې اړه مبارزه وکړه، د دوی په چوکاټ کې موږ مننه ترې کوو، ملت له دوی سره ولاړ دی. خیر دی که وسته یا نشته، خو زموږ مخالفینو او نظامي سیاسي مخالفین مو موږ هغو کسانو ته احترام لرو، ځکه چې یو ملي فکر لري، ملي مفکوره لري او قرآني اسلامي مفکوره لري. دا هدف دا دی چې په دې ځای کې د یوې مفکورې خلک چې دي، ځکه چې په کور کې چې میرمن په کوم فکر کې وي، کورنۍ هماغسې یو فکر مخته درومي. نو هدف دا دی چې دوی لکه په پاکستان کې چې مدرسې جوړې کړې وې، بس ټوپک وو، جهاد وو، مرمۍ وو، ویشتل وو، هغه دا وو، نور نه ډاکټري وه، نه انجینري وه، نه بل څه وو. اوس هم هماغه فکر په بل ډول باندې عملي کېږي چې په یوه مفکوره باندې خلک روان وي. حال دا چې دلته انجینري ته ضرورت ده، دلته ډاکټري متخصص ته ضرورت ده، صرف دا سیاسي مفکوره ده چې په کور کې دا په کورونو کې په ذهنونو کې له زیږون نه تر اخره پورې د دوی دغه سیاسي مفکوره چې دا په هر ځای کې عملي کړي، یعنی نورې په عموما کې دوی ته تاوان کوي، نقص کوي. ځکه چې پاکستان کې موږ پرته وو، موږ ویل چې که دوی به رښتیا وایي په هغې فکر وو. اوس چې پوه شو موږ وایي څومره زموږ مشران په غلطه وو، څومره موږ په غلطه روان کړي. اوس مو ته کرکه نفرت دی په آینده کې به له دوی نه هم د ولس د خلکو کرکه وي، نفرت به وي. یو څوک چې یوه ورځ ته په زور مکتب نه منی که، آیا دا به د چا هېر شي؟ د هره ورځ کسان درته کوم چې زموږ جینکۍ دی هره ورځ ژاړي. سرور صاحب دا به د چا هېر شي؟ مشر ته مې خوشحال کړه، ته مې وهڅوه مکتب ته، قرآن ته مې وهڅوه، مدرسې ته مې وهڅوه، پوهنتون ته مې وهڅوه. زه چې په غجلخانه کې زیږون کم مړه کېږم، څوک نشته چې عادي مریضې ته دوي مې
وکړي،
نو دا به د چا هېر شي؟ دا به د ملت هېر نه شي. دی په عموما کې په لویه کې ځان ته مخالفین دښمنان ډېره
ډېره ډېره مننه. اغلی انوری صاحب ته ورسو، تاسو څه فکر کوئ که وسنۍ وضعیت په همدې شکل دوام پیدا کی؟ د ارقام وایي چې تر 2030 کال پورې، یعنی راتلونکو څلور کالو کې، به په افغانستان کې له تحصیل او درس د محرومو نجونو او ښځو شمیر 4 میلیونه ته ورسیږي. څه فکر کوئ چې وسنۍ وضعیت دوام پیدا کی، پایلې به څه اجتماعي پایلې به ولري د افغانستان د خلکو لپاره، د ولس لپاره؟ اغلی انوری، مهرباني.
مننه ستاسو پوښتنه څخه. دا ډېره واضح خبره ده چې د هر هیواد پرمختګ بنسټ د هغوی د وګړي تحصیل، تعلیم، سطح یا کچه باندې ډېر مستقیم اړه لري. که چېرې خدای مکړه دغه صفات چې زموږ نسل به یوازې دا نسل نه، راتلونکي نسلونه به هم که چیرې د درسي بیسواته ای، زموږ هیواد به بیسواته ای. با ثباته هیواد همیشه با سواد خلق سره تړون لري. تعلیم یوازې د ابتدایي زده کړې مهم نه ده، چې ما دې اول له شوژم څنګه ولولستل شو، بس نو به ټوله عادي نور ټول مکمل دی. او هیواد کوم چې سیاسي امور وي، که اقتصادي امور وي، یا حتی تیوی موضوع داشتن مخته یوستی، ده هر ایواد اساس ده تعلیم سخده. که چیری خدای نخسته ده غسی ده وزیر دوام ولری، دیر واضح خبره ده چه دیر یو تاریک رتلون که با ولری افغانستان. تعلیم تحصیل یوازه ده یو انسان ده ذکر سر مستقیم ارتباط نلری، ده اغا مثلا اقتصادی موضوع سره. که چیری کم سوخش تعلیم ولری، شزده که ولری، تا من چه دیگه شکوالی تیخبال اقل جوان اقتصاد سرستم پلانون جور کی. یا مثلا ده بودیجه مصرف اول، ده یو آید لرال، ده دیر اغا ابتدایی موضوعات چه سون مستقیم ترون داری ده تعلیم و تحصیل سره. ده افغانستان اینجونی کم در بچه لیداله ده افغانستان بلکل سلکال نور هم شاعت و یور او کشیری در درست ادامه ور کریسی 15 کال نور او در درست نور لسونم به ادامه درستی، یعنی به تواده به مختول هستی. نور دسی ایس به جهان تا تخصاته که تاست به او گوره چه ایس دسی هیواد نسته که حالت در جنرال پر و مخبانده تعلیم ترلسوی وی طول دای که خلاص دی. او دلته چې دی ټول مشپایږي چې دا ټول سیاسي موضوعات دی، سیاسي بهانې دي چې متاسفانه د اسلام څخه استفاده کیږي. او وایي چې اسلام کې دسی ویل سوی دی چې باید نجونو ته دا رقم زمینه برابر شي تر څو بیا دوی تعلیم و تحصیل وکړي. دا ټول هغه سیاسي موضوعات دي چې باید هغه حل شي.
مننه، مننه. مومن صاحب، تاسو د ځوانانو د نړیوالې ټولنې رئیس یاستئ او د سولې سفیر. ځینې کارپوهان وایي چې له تعلیم او زده کړو نه د نجونو او ښځو محرومول د افغانستان د هیواد ملي امنیت ته ګواښ ګڼل کیږي او همداراز بقا ته. له دغه نظر سره تاسو موافق یاست کنه؟
ډیره مننه کوم. زه ما غوږ نیولی و دغه ټول سوالونه او ځوابونه ډېر چاندې وویل. اما زه غواړم یو ټول شموله بحث وکړم. مهین صاحب، دلته شاید دی پخوا په تېر جمهوریت دوره کې ډېر څه موږ خپله ځوانان هم کوله، ډېر فعالیتونه، ډېر رضاکارانه کارونه، ولسوالۍ ته سفرونه، د سولې پیغامونه وړل، فرصتونو ته برابرول، موږ نړیوال سفرونه درلودل چې هغه د دولت په چوکاټ کې نه و. موږ خپله ځوانان سره راټول شوي دي، یو کتله ځوانان، یو جمع ځوانان چې نړیوالو سره اړیکې ټینګې کړې وې، د سولې سفرونه مو کوله، کانفرنسونه مو کوله، د مهارتو دا نور غیره. موخه مې دا ده چې اوس ځوانان هلته هم باید دوی خپل هم لاس په کار شي، د اوسنۍ ډلې ته حاکمې ته هم پرې نږدې. موږ په افغانستان کې تر 15 تر 45 سلنې زیات ځوان نفوس لرو، او دا داسې یو نسل دی او دا دوی ته که چانس او دوی ملاتړ وسي، د پرمختګ او هوساینې اساس او یو ښه بنیاد کېدای شي. خو موږ ټول پوهېږو چې په افغانستان کې دننه ډېرې ستونزې شته. د زده کړې محدودیت لاسرسی هم نشته، کاري فرصتونه کم دي، امنیتي ننګونې ډېرې دي. اما دلته زه راځم دغه بل بحث چې اوس موږ ټول وکړله، د بهر میشتو ځوانانو رول، لکه زه چې دلته یم، دا ډېر مهم رول دی. موږ کولی شو چې له خپلې تجربې او کومې زده کړې چې موږ دلته کړې دي او کومې اړیکې چې موږ دلته لرو، د دغسه کار واخلو.
او د نن افغانستان کې هغه ځوانانو ته د مهارتونو بورسي او پروژې فرصتونه برابر کړي چې دا زموږ په توان ستدل د ځینې پانتونونو دي چې موږ کوای سو د هغې سره خبرې وکړو، هغه آنلاین تدریس ورته برابر کړم زموږ خویندو ته، زموږ ورونو ته. خو زه غواړم په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم خبره وکړم. د نجونو زده کړې یوازې دوی د ښځو شخصي حق نه دی، زموږ د خویندو شخصي حق نه دی. دا د ټولنې د پرمختګ لپاره اړین بنسټ هم دی چې دوی خلاص کړي. دا یو ډېر اړین بنسټ دی. کله چې وایي مالته زموږ مشران وایي کله چې یو نجلۍ لوستي وي یو کورنۍ روښانه کیږي، یو ملت ټولنه پرمختګ کوي او یو ملت په خپلو پښو درېږي. اوس تاسو د سوال ځواب ته راځم. د تعلیم بندېدل زموږ د راتلونکي تیاره کوي، تیارو ته مې بیایي. نو زموږ په هېواد کې نه په زرګونه په میلیونونو نجونو له ښوونځیو او پوهنتون څخه بې برخې دي. دا یوازې د هغې بیا هم درته وایم چې د هغوی شخصي حق نه دی، بلکې د ټولنې د پرمختګ حق ترې اخیستل سوی هم دی. یو ملت چې نیمه برخه، یعنی که زه وایم چې زموږ خویندې او میندې یعنی ښځینه نفوس د نیمې لا زیات دي، چې دوی د زده کړو څخه بې برخې وي، هېڅکله پرمختګ موږ نشو کولی. زموږ زه یو شی ډېر واضح، زما خبرې ډېر واضح دي. ګوره، پاکستان په افغانستان کې نه غواړي چې یو با تعلیمه ځوان قشر ولري، یو با تعلیم آینده ولري، یو پرمختللی آینده ولري، یو ښه انجینر یا انجینر ولري، یو ښه ډاکټر یا ډاکټر ولري. هغه موږ نه غواړي چې پرمختللی او په تعلیم سنبال افغانستان موږ په راتلونکي کې ولرو. پاکستان اوس غواړي چې موږ نور څلوېښت پنځوس کاله نور شاته واچوي. خو زما پیغام ځوانان ته دا دی چې هڅه مه پرېږدي، هره ورځ لږ تر لږه د یو نوي مهارت زده کړه وکړئ. زه غواړم یو بل بند دلته اضافه کړم، که فزیکي ښوونځی بند دي، د کتاب، انټرنیټ او بل سره اړیکه ونیسئ او ښوونه وکړئ. خو یو پیغام دلته مشرانو ته هم زه لرم، قدرمن سرور صاحب، چې دوی هغه مشران دي دا د سیاسي معاملې پرېږدي او د نجونو د پوهنتونونو او د تعلیم د دروازو د خلاصولو دپاره روښانه او عملي ګامونه پورته کړي. مخکې زه بیا نه غواړم چې دا بحث تکراري کړم چې دا په اسلام کې شته یا نشته، دا د چا حق دی که نشته. دا په دوی باندې موږ ټول پوهېږو، اما دا زموږ د ځوانانو مکلفیت، زموږ د ځوانانو وظیفه، زموږ د ځوانانو دنده ده. د هغوی اواز چې اوس بند دی، موږ باید د دوی اواز پورته کړو. موږ چې په خارج کې اوسېږو، دوی ته زمینې برابرې کړو. موږ دوی د خارجي ځوانانو نړیوال کمیټو سره وصل کړو. موږ دوی ته مهارتونه پیدا کړو. موږ دوی ته بورسیې پیدا کړو. موږ دوی تشویق کړو. د دوی پر ځای موږ د دوی اواز شو.
مننه مننه. ډیره برخه مو د نجونو د تعلیم ته ورکړه. په وغه کې دوه د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نو واقعا د ډیره لوی ستونزه ده، ډیره لوی ستونزه ده. دوه پوښتنه دا و چې هغه ځوانان، تقریبا لسګونه زره ځوانان چې وتلي دي له افغانستان بهر ووسی، دوی په نوي ټولنو کې څنګه ځان تثبیتولی سي؟ تقریبا 15 دقیقې د برنامې پاتې دي. په دې حق لبم تاسو د ګرانو میلمنو هر یو نظر واخلم. اغلی انوري، تاسو څه نظر لري چې هغه ځوانان چې وتلي دي له افغانستان بهر ووسی په امریکا، اروپا، استرالیا کې څنګه کولای سي په نوي ټولنو کې ځانونه تثبیت کړي؟ تثبیت یعنی هم د علم لنګانه، هم د کلچر لنګانه، هم د لاسته راوړونو لنګانه، بغنوي ټولنه کې ورته سترګې ور واوړي.
مننه. کوم ځوان چې البته د افغانستان څخه وتل دي، دوی چې دلته راغلي دي، ګرڅه چې دوی هم ډېر ستونزې سره مخامخ دي، ځکه چې دوی باید اول خپل ژبه باید پیاوړې کړي، چې هغه دغه هېواد په هغه هېواد کې چې خبرې کوي که انګلیسي ده که کوم بله ژبه ده، د هغې نه وروسته دوی باید خپل کوم درس چې ویلي هغه باید ځای معیار ساعتان باندې باید برابرې کړي. هغې نه وروسته طبعاً چې کار باید ودې کړي. اما سربیره په دغه ټول کوم موانی چې ستا بیا هم به فکر کوم چې دا کوم کسان چې ته دوه یویشتم نه را پدې خو د افغانستان نه وتلې دي، دوی اوس لا شدید په سم شو وضعیت کې دي. تقریبا وایم چې فکر ایسو کارون نه دي، ټول افغانستان ته فکر کوي. اما هغه یو عامیانه دلی متل مشتدلودله چې ویاله چې بخور نمیر
سره کوم یو ژوند دی د ځان ته جوړ کړي چې خپل غد ژوند اساسي ضرورت ټول پوره کړي. اما د ځوانانو باندې دی چې دوی باید هغه علمی بخښنه کې ډیر کار وکړي. مثلا زه چې دلته رالم ما دلته ولی چې انډیا دوی مکمل د دغه فاینانس او اقتصاد او آی تی بخش کې ډیر دی وارد دی او دلته دغه زمینه نور هم برابر کوي. یا مثلا د کومه سانچ د لاتین امریکا څخه دی دوی هغه کسي کارونه سره غړي دي او هغه دوی د ټول نیول دي او زموږ افغانان چې په خو کني سره غړي وو یا اوس سره غړي دي دوی زیاتره د اوبر او لفت او درایو یا واز د کارونه. آیا دوی نسی کولی چې مثلا طب بخش کې ډاکټر دی اوسي یا انجینری داشن لرو ځینې ځوانان ست چې په خو کلونه راغلي دي یا دوی دغه ډاکټر دی اوس یا انجینر دی اما باید دغه د دې لپاره چې یو قوي کمیونټي ووسو نو لازم ده چې د پخوانی ځوانان یا پخوانی راتلل کوم کسان چې راغلي دي د نوې کسان سره لسیم راسته وسی او د کوم څنګه چې صدا په ګسره حل شي او بیا دا یوازې نه شي د دغه ځوانان لپاره د کار وکړي د افغانستان لپاره. حالت مثلا کیسه چې نه کولی د دې د انټرنیټ پیسې واسطه یا د یو موبایل یا یو لپټاپ دا شی ډیر مهم دی.
ساده صاحب را بشم تاسو ته په کډوالۍ کې یا هجرت کې ځوانان څنګه کولای شي چې په نویو ټولنو کې په کوربه ټولنو کې هم ځان تثبیت کړي هم هلته ګټور تمام شي لاسته راوړنې ولري او هم بیرته خپل اصلي ټاټوبې ته هلته خدمتونه وکړي او تر یو حده هغه د مغزونو د فرار مخنیوي هم شوی وي. ساده صاحب مهرباني. ساده صاحب پوښتنه مو واخیسته؟
او عموما کې د ټولنې د هغه چپرچال سره خو ځان عادت کول خو کار دی چې څنګه یو څوک هغه ټولنه کې ځان د هغه اصول قوانین لاغه لمړی اړتیاوي چې دی هغه پورا کی. دوهمه دا چې په یو داسې شی باندې تمرکز وکړي چې هم یې دوی ته هم یې کورنۍ ته هم یې آینده کې وطن ته چې دی ډېره ګټه رسیږي. مثال دلته اکثر افغانان چې دي چې کومو هیوادونو ته تللي دي که لندن کې دي که به امریکا کاناډا جرمني او نورو کارونو کې په افغانستان کې غربت یوه جنه چې دوی ته کورنۍ ورغاړي دي دوی تر ډېره په دې تمرکز کې وي چې داسې کارونه وکړي چې پیسې پکې کوي که نه لکه ورځنی یا میاشتنی مزدورۍ خو د نوی راتلونکي بچیان چې دي نسل چې دا فکر کوم چې دا به ډېره ښه آینده ولري. خو له دې سره سره که داسې وشي چې یو څه وخت زده کړو ته ورکړي کمال کسب ته ورکړي او یو څه خپلو د کور مصارفو پیسو ګټلو ته وظیفې ته ورکړي نو داسې یو سیستم چې دی هغه ډېره به ګټه رسوي. موږ چې کله کله دلته په دې ټولنو کې وو ټولنې لرو افغانانو او هغې سره ناستې پاستې لرو په دې دا دی چې ټول وخت یا دولس دیارلس ساعته لس ساعته مزدورۍ ته مه ورکوئ ځینې داسې زده کړې وکړئ چې هغه مو آینده کې هم په درد خوري په افغانستان کې له اوسني حالت سره د مبارزې دپاره هم به ګټه خوري. لکه اوس هلته خلک دي پیسې نه لري یا آنلاین زده کړو دپاره یا نورې داسې زده کړې چې هغوی مونږ له دې ځایه کومک کولی شو. نو عموما کې جناب سرور صاحب اوریدونکو په کار دا دی چې د کوم افغانان چې بیرون تللی دي اول خو په خپلو ټولنو کې مدام شي د ټولنو سره د دوی د اوسنیو هغه لنډمهاله اړتیاوي چې که نه د هغې مطابق خپلې چارې وکړي بیا اوږدمهاله فکر څنګه په اوږدمهاله کې دوی خپل ضرورتونه پوره کړي خاصتا د تعلیم په اړه او همداشان په ډېرې داسې ټولنې شته لکه مخکې چې ملګرو وویل چې موږ به کله کله نړیوال سفرونه لرل څو ورځني به وو وخت به کم وو مسایل به ډېر وو اوس خو موږ په بهر کې یو. ډېرې داسې قوي ټولنې شته له سندرغاړي فلمي اداکار سیاسون قریاب بنسټونو فاونډیشنونه دي ارګنایزیشنونه دي ټولنې دي چې هغوی سره تماس ونیول شي هغوی هم ډېر قوي قوي فاندونه لري هم دلته افغانانو ته ګټه ورکولی شي هم هلته افغانانو سره خاصتا د جنکیو سره چې تعلیم دروازې پرې بندې کړې دي هغوی سره موږ ډېر څه کولی شو.
ډېره ډېره مننه ساده صاحب محترم. مومن صاحب ته به راشو. مومن صاحب په کډوالۍ کې ځوانان څنګه کولی شي چې هم د کوربه ټولنې لپاره ګټور وي سترګې ور واوړي نوښتګر وي او هم بیرته خپل اصلي ټاټوبې سره مرسته وکړي؟ مهرباني مو مات
ډیر مننه کوم زه په استرالیا کې ژوند کوم د استرالیا کوم اصول او مقررات او د ماجرین لپاره چې تازه راغلي دي استرالیا کې یو وزارت دی په نوم د ملټی کلچر نیو ساوث ویلز کوم یا چې ژوند کوي دا په پښتو کې فکر کوم ورته وايي چې څو کلتوري وزارت دوی بیا پروژې لري په هر سمت کې په هر بخش کې په هر زون یا په هر ولایت کې بیا دوی پروژه په نوم د کمپکت دی هلته بیا دوی یو ملټی کلچر یوت ورکر لري یعنی د ځوانانو یو د څو کلتوري مسول لري دوی دا کوم ځوانان چې راځي یا کوم فامیلونه چې راځي د دې لپاره مختلف برنامه لري یو مثلا د سلور کرنۍ څخه د دولس پوری دولس بیا در تلس د تلس څخه بیا در سلرشت پوری دا ځکه چې پیغمبري کوم کاکسان چې سره په دا برنامه کې او ځکه هغه عمر باید دلته کانسنس ډیر مهم دی هغه کانفیډنشلټی دا بعضی مسائل خو پر صورت دوی ته بیا د تبادل د فرهنګ کلتوري برنامه جوړي مثلا د استرالیانو د محلي ځوانانو سره یو ورځ بیا یا شپه تیری یا یو سفر ته ځي یا ډوډۍ یو بل ته سره کې اچ دی سره بلد سي بیا یو بل برنامه ده چې 1500 ساعت چې دوی راځي دوی باید انګلیسي کزده وي کني دوی هلته باید ګډون وکړي د دولس میاشتې اله اتلس میاشتو پورې دولت دوی ته معاش ورکوي چې یعنی دوی کار ونه کړي اما دوی لاړ سي زموږ د فرهنګ سره دوی بلد سي دوی د فرهنګ سره موږ بلد سو زموږ د دین سره دوی بلد سي د دین او د مذهب سره موږ بلد سو دوی انګلیسي زده کړي بیا دلته په دغه پروګرام کې نور ټولنې دي رضاکارانه ټولنې دي چې دوی د هغه سره معرفي کیږي د دې محلي ټولنې د لپاره د محلي وګړو د لپاره دوی رضاکارانه کارونه کوي هغه دوی ته کوي مثلا دوی ډرایوینګ نسی کولای د استرالیا په دکیږي پر رضاکارانه ډول بیا یې هغه د روزمره مشکلات یو ته له یا انګلیسي ته بیا یا دکان ته بیا یا شاپینګ ته بیا یا خرید ته بیا یا بل څه عین شکل دی چې خپل د په واسه کوم کار وی کې بیا د بل بخش دی چې سپورت زمينه ورته برابرې کمیونټي کلبس دی ساکر کلبس دی او د استرالیا سره اول لیگ دوم لیگ دریم لیگ دی هلته لینی چې ورسره مخامخ کی ورسره ویني ناست کی یا استعدادونه ویني اوس ګوره زه د برنامه ورسره په تاسو ته یو د لینګ ولېږم په مطبات کې شاید تاسو دلته وی ساده څه وی پیژنې په نوم د مصطفی محمد دلته زموږ سره زما په دفتر کې وو د نړیوال سفرو کې د پاسپورتونو او مینیټ ته راوړلې اوړلې په 2020 اگست میاشتې استرالیا ته راغلی د افغانستان د پاغه وخت د افغانستان د 15 کلونو د ملي ټیم فوټبال کې فوټبال کوي دلته چرالي ما ته ول چې زه زما خو شوق فوټبال دی زه غواړم دلته خدمت کوم فوټبال کوم سبب تل خیر دا سبا زه تر لاندې کوم د معرفي کې او کمیونټي کلب ته کمیونټي کلب سولاړې دغه دوم لیک او یو لیک دلته ولوبې دی نن د استرالیا د نیو ساوث ویلز د میټلند د شوزو مربی دی او تیر هفته د استرالیا په پارلمان کې په اجنډا کې د دوه نومرو کوکنایز شوې وو د ډېر عالی سرټیفیکټ ورکړل شوی دی او د دې زیاتره کوم لوکل محلي د پارلمان غړي چې دی هغه دعوت کړو او سرټیفیکټ یې ورکړو خپل سوشل میډیا کې اعلان هم کړی یعنی ډیر غټ تقدیر سوی او ګوره په 2020 کې راغلی یعنی دلته فرصتونه ځوانان تستا دولت ډیر فرصتونه ته جوړ کړ دی استرالیا لږ کسان مني خو چې مني دلته ډیر سہولتونه فرصتونه ورکړي نو ځوانان کوي چې دغه کم روابط چې دلته دوی په هر بخش کې لکه چې ما ته شریک راځم هم فرهنګي هم تعلیمی هم روابط هم رضاکارانه دغه سګټه واخلي خپل نور ځوانان د کمیټې سره کوي چې دی لینک د انلاین په توګه د انلاین به ورځ دایسي چې دوی د صرفت آمد تبادل د فرهنګ سره لري زی او راضی به
مننه ربا شو عادل صاحب ته عادل صاحب محمد صاحب په استرالیا کې دی ځوان دی بلل توپ کې سو وکړه تاسو په نظر ځوانان څنګه کولای شي چې په نوې ټولنه کې بریالي شي وخت کم پاتې دی مهرباني وکړئ عادل صاحب
مننه دا ډیره مهمه دا ډیره حیاتي مسله ده په ځنګلي توګه په اوس وخت کې چې د افغانستان زیات یو ډیره غټه برخه یا کتاب وړ برخه ځوانان انجنیر او هلکان هغه بهرونی هیوادونو ته راغلي په هر دلیل باندې څه دي. زما په نظر تر هغه چې زه به تر ټولو مهمه دا خبره وکم، تر هغه چې ځوانان یا دغه افغانان په کومو هیوادونو کې څه دي له هغو هیوادونو څخه خپله کرکه ختمه نه کړي، دا د کرکې درلودل د پرمختګ او د ترقی د پولاند یو غټ دلیل دی. یعنې کوم ځوان چې کوم افغان چې کوم بهرني هیواد ته ځي، هغې خل تر یو حده باید مینه ورسره ولري، دغه هیواد له ارزښتونو سره، دغه هیواد له پرمختګونو سره، دغه هیواد له امکانانو سره. دغه هیواد
که یې ونه لري نو بیا ولې ورغلی؟ که یې ونه لري نو بیا ولې ورغلی؟
بالکل دا یعنی دا موږ له ځان سره باید بری ونکړو، ځان باید په آزاد کې ونه چو، په هغه هیواد کې باید ژوند وکړو. په نړۍ کې شاوخوا 200 هیوادونه دي چې هغه زموږ سره له فرهنګ ذهني د موږ له ارزښتونو سره یا د هغه هیواد په ارزښتونو په فرهنګ په دې شانو طریقه د باور ولرو. دا موږ ته د قدرت راکوي چې په دغه هیواد کې موږ هغه وکړو، نه پوهېږم کومه کلمه ده، اډپټیشن وکړو، یعنی ادغام او انټیګریشن ورسره وکړو. دغه ادغام او انټیګریشن موږ ته د هغو فرصتونو زمینه دروازې خلاصوي چې هغه په عامو افغانانو ته شتون نه لري. متاسفانه که موږ داسې ونه وکېږو، موږ به یوازې د افغان نه کومک غواړو، یوازې به افغان له موږ سره کومک کوي او ټول فکر به مو په افغان کې، ځکه موږ باندې افغان ګران دی، له افغان سره مینه لرو، وطنوال به دی، مسلمان دی، نورو خلکو سره مو علاقه نهشته، اړیکې نه لرو، روابط نه لرو. نو هغه فرصتونه چې یوازې افغان ته معلوم دي، هغه راسره شریکوي. مخکې به خور یادونه وکړه، نو که په دې صورت کې افغان د اوبر ډرایور وي، ټکسیوان وي، انسان هم ټکسیوان جوړي، ولې که ته له نورو خلکو سره روابط ولرې، مینه ولرې، انساني اړیکه ورسره ولرې، د هغو انسانیت په اساس ورسره اړیکه ولرې، هغه تاته نور فرصتونه برابروي، هغه د ترقی د پرمختګ لارې درته برابروي، هغه ته هغه رقم ته کوي لکه دی چې خپله دی. که نه تا باندې دغه د کمتري احساس ختمېږي چې زه مهاجر یم، زه پردی یم، زما ژبه نه ده، زه ژبه په خپله باندې، که ته د افغان سره په یوه کوټه کې ټولو مرتېر کړې، په یې په امریکا کې، خو په امریکا کې د ځان ته وړکی افغانستان جوړ کړی وي، نه نوي فیصد وخت ټول افغان سره وي، نو ته به ژبه څنګه زده کړې؟ ته به له خارجي نه علم څنګه زده کړې؟ ته به له خارجي نه فرهنګ څنګه زده کړې؟ ته به له خارجي نه ارزښتونه څنګه زده کړې؟ ته به باور څنګه ترلاسه کړې؟ که نه نو خپله دایره باید جوړه کړو. خارجي زده کړې ارزښت لري، خارجي زده کړې باید وکړو، خارج کې باید کاري تجربه ترلاسه کړو، د مخکې موج کو ټولنیز اړیکې لوړې کړو، د قانون څخه پوهه ترلاسه کړو، د فرهنګ څخه پوهه ترلاسه کړو. دغه پرمختللي هیوادونه تر ډېره مالي پوهه پکې ضرور ده، دغه هیوادونو د ورځني ژوند د پرمختګ اړوند مالي پوهه ترلاسه کړو، او په عین حال کې د خپل روحي حالت ته باید په دغه هیوادونو کې ډېره پاملرنه وکړو. د روحي حالت ته څه پاملرنه ونه کړي، دغه ټول شان بیا
عادل صاحب ډیره ډیره مننه، ډیره مهم ټکو ته اشاره وکړله. ساعت چې ګورم د خبرونې وخت مخ په ختمېدو دی، زه له خپلو ګرانو میلمنو د اطلاعاتو او کلتور د ځوانانو د چارو پخوانی معین ډاکټر صاحب کمال سادات سره څخه مننه کوم چې موږ سره په خبرونه کې وو. د بشري حقوقو فعال اغلې لیمه انوري صاحب څخه مننه کوم. دغه راز د ځوانانو د نړیوال ټولنې رئیس محمد سمیع محمد او د بشري حقوقو فعال خانولي عادل څخه مننه کوم. او لګرانو اوریدونکو چې په دې یو ساعت کې موږ سره وو، تر راتلونکي اونۍ پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد خوشاله او سوکاله اوسئ.
پکوردا پکوردا ہز دے